ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې 219 پروګرامونه لروخه پر دوه نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. لومړی د ناتو عمومي منشي پر روسیې غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ څه باندې څلور میاشتې مخکې په بیلاروس کې یو اوربند وشو، خو کیف بیلتون غوښتونکي د اوربند په سرغړونه تورنوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبره اورو.
د ناتو عمومي منشي له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لملاتړ لاس واخلي او د هغه اغیز له مخې چې پر بیلتون غوښتونکو یې لري دوی اړ کړي چې اوربند مات نه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې خبري غونډې ته وویل چې په منسک کې د سپتمبر د 15 منټې د اوربند لټړونه سرغړونه ونه شي.
Respect the Minsk agreements.
موجله روسي غواړو چې د منسک د تړون ترناوي وکړي، لخپل ټول اغیز چې پر بیلتون غشتونکو یې لري ګټه واخلي، څو هغه تړون ته ترناوي وکړي او روسیا باید د بیلتون غشتونکو لملاتړ لاس واخلي. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال له اپریل راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غشتونکو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، که څه هم د سپتمبر په 15 په منسک کې د بیلتون غشتونکو اوکراین او روسي ترمنځ اوربند اعلان شو، خو لا هم هر ورځ جګړې روانې وي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو له روسیې سره همکاریو ته لیواله ده. ناتو نه غواړي چې له روسیې سره په ټکر کې شي. ناتو له روسیې سره د ګټورو شو اړیکو غوښتونکي ده، خو دا ډول اړیکو لپاره باید روسیې هم ورته غوښتنه ولري. د اوکراین په ختیځ کې په روسي خنړی پیښه کې دولس ملکیان یو ځای په یو بس کې هغه وخت وشل شول چې توغندای پرې ولګید. پر دې بس تری ورځې مخکې د دونیسک په سیمه کې ډزو شو. دا سیمه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د دې پیښې په خبرګون کې د اوکراین سریاظم ارچین یاتسینوک له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي په نړیوال تروریستي لیست کې شامل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بریدونو زیاتوالی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې خندلې دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدي څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. او مخې له دې چې دوه نیوزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، ورسته یې نړیواله موضوع په تاسو حال کې چې د چارلي ابدو مجلې نوې ګڼه پرون په ډېره چټکۍ په فرانسه کې وپلورل شوه. القاعده شبکې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه په پاریس کې د تنظیم مجلې شارلي ابدو په دفتر باندې د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. دغه ادعا پرون د انټرنټ له لارې په داسې حال کې وشوه چې د شارلي ابدو مجلې نوې ګڼه هم چې په پښتۍ باندې د اسلام د پیغمبر یو کاریکاتور چاپ شوی په ډېرې چټکتیا د فرانسې په بازارونو کې وپلورل شوه. په عین حال کې د فرانسې حکومت وویل له دغه بریده وروسته په تیرو څو ورځو کې 50 کسه له تروریزم څخه د دفاع په تور نیول شوي. وسلوالو کسانو چې اسلامي شعارونه ورکول تیره اونۍ پاریس کې د شارلي ابدو دفتر ته ورننوتل او د لویو خبریالانو او کارټونستانو په شمول یې 12 کسه پکې په ډزو وژل. وسلوالو کسانو په پاریس کې د تیرو پنځشنبه او جمعې په ورځو کې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړ چې ټول ټال 12 کسه پکې وژل شول. په یو ویډیویي پیغام کې چې په انټرنیټ کې خپور شوی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څنګه چې اډه یې په یمن کې ده د پاریس د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د دغه شبکې یو لوی قماندان ناصر العنسی په دغه ویډیو کې وایي چې بریدکونکي د اسلام د پیغمبر د غچ اخیستو لپاره ګمارل شوی وو. وروسته له دې چې دغه مجلې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خپاره کړل، په تیرو کلونو کې څو ځلې ورته ګواښونه شوي وو. ناصر العنسی وایي د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوامرو وروسته دوی هدف وټاکه، د برید پلان یې جوړ او عملیات یې تمویل کړل. ناصر العنسی وایي چې فرانسه د شیطان په ګوند کې ده او په دغه هیواد باندې د نورو بریدونو ګواښ هم کوي. د شارلی ابدو مجلې په دفتر شکمنو برید کوونکو سعید او شریف کاوشی ویلی و چې دوی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې سړی دي. دغه دواړه ورونه د تیرې جمعې په ورځ د پولیسو لخوا ووژل شول. په همدغې ورځ څلور کسه یهودان هغه مهال ووژل شول چې د امادی کولیبالی په نامه یو بل وسلوال کس د پاریس په یوې یهودي مغازه کې څو تنه برمته ونیول. نوموړی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. میلیونو کسانو د دغو بریدونو د قربانیانو د درناوي لپاره د تیرې یکشنبې په ورځ په پاریس کې لاریون وکړ. د چارلی ابدو پاتې کارکوونکي په بیړه خپلو کارونو ته ستانه سول او د خپلې مجلې نوې ګڼه یې چاپ کړه. دغه ګڼه چې پرون چهارشنبې بازارونو ته راووته ډېر ژر وپلورل شوه. د ګڼې په پشتي باندې د اسلام د پیغمبر یو نوی کارتون چاپ شوی چې ژاړي او وایي زه چارلی یم. د کارتون د پاسه لیکل شوي چې ټول وبخل شول. زه چارلی یم هغه شعار و چې په نړۍ کې رسنیو او میلیونو کسانو د پاریس د بریدونو له قربانیانو سره د همدردی لپاره ترې کار واخیسته.
تاسو هم کولای شئ چې خبري ورشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبري ورشئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ته ځانګړي شي وچوایي. د ننګرهار د امنیت مدیر کمال الدین زمکو ته جعلي اسناد جوړ کړي او غواړي د دوی زمکه په خپل نامه کړي. موږ په خوا هم له کمال الدین او د ننګرهار د استیناف د محکمې له رئیس سره د دغو کسانو خبرې په وی خبرونه کې خبرې کړې وي. خو اوس د کامی ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي په کابل کې ستر محکمې ته راغلي او وایي چې په ننګرهار کې خبر نه اوریدل کیږي. د دغو کسانو له جملې څخه مو بابرک او جهانتاب د ننګرهار د والي لوایان احمد زی عبدالزی سره مخامخ کړي چې خبرې تاسو ته خبرو. دلته یو درې کسه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ نه زمونږ استودیو ته راغلي دي. دوی وایي چې یو کس دی د ننګرهار د امنیت مدیر، هغوی د دوی ځمکه نیولې دي او محکمې په دوی غلطه فیصله کړې. البته دای دا دوی کوي او اوس دوی ستره محکمې ته راغلي دي. دوی په خوا تر دې د ستره محکمې یو فیصله چې دغه د ننګرهار د استیناف د محکمې او د کامی د محکمې هغه فیصلې اپلی کړې، نقص کړې وي. یو مکتوب ننګرهار ته دروړی دی خو هغه مکتوب هلته نه ده تطبیق شوی. تاسو د دې موضوع په اړه معلومات لرئ؟
زه مشخصا د دې رور موضوع په اړه معلومات نه لرم. ولې سمود اوران دی د همدغه سرم کمال الدین سره د یو څو تنو نورو د کامی د باشندگانو حقوقي موضوع وه. دوی په اول ځل باندې ولایت مقام ته مراجعه وکړل او بالاخره د دوی موضوع د حقوقو ته لاړل او په ترتیب سره محاکمو ته تلل او محاکمو پکې فیصلې کړې. اوس چې زه څومره معلومات لرم د کمال الدین او د محترم بابرک ترمنځ په همدغه نقطه کې په یو بله قطعه باندې حقوقي مشکل موجود دی او دا سلسله تللې ده سترې محکمې ته. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د محاکمو اجرات د قوانینو د حکم سره سم استقلالیت لري، هغوی په ټولو اجراتو کې استقلالیت لري. زمونږ د اجراتو پورې دا مسایل نه دي تړلي. دوی به انتظار باسي چې کله سره محکمه کوم فیصله وکړي، بیا به نو طبیعي ده چې د تعزیر په خاطر به اجرایه قوې ته راځي. ولې اوس وخت کې د سترې محکمې کومه فیصله ولایت مقام ته نه ده راغلې، اما که راغلي وي او په دې برخه کې رور داسې څه درک کړي چې د تعزیر لپاره اجرایه قوه څه نه ده کړي، نو زموږ ورنه هیله دا ده چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي. ولایت مقام په همیشه په دغسې مسایلو کې له خلکو سره مرسته کړې ده. علاوه د دې نه د قوانینو د حکم په اساس باندې د قضایه قوې ټول فیصلې د تعدید په خاطر باندې ګیرفت ارګانونو ته استولي دي او دا پروسه په عادي او نورمال شکل سره روانه ده.
او مهرباني عبدالزی صاحب، دغه ببرک خان هم څه غواړي چې وایي که تاسو مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ولایت مقام ته حاضر شوم. مولوی صاحب عطاولا لودین ما ته مستقیما لیکل راکړل پسته په اصطلاح په دغه باندې محکمه باندې پکې ولیکل چې تاسو په دلایلو او شواهدو فیصله وکړئ، نه په اخوا دی خوا باندې. هغه مې چې کله د استناب رئیس ته وړاندې کړل، دا ټول ناستو په شورا کې ماته را گزاره کړه، ما پورې والی ساړه لري. زه غواړم چې زه دا فیصله وکړم. نو ما ویل ته په چی شي فیصله کې؟ اسناد باندې که فیصله کې او راځه دغه د مغزن کوټه نه دالې د قاضي صاحب سب مې په جب کې پروت دی مستقیما. مال قاضي صاحب 15 قدمه دي په منځ کې، لس کسه قاضیان بلل شي مغزن ته نه وځو چې څوک اسناد لري. کمال خو جالي اسناد و د تا د 500 روپو په مقابله کې جوړ کړی و. قاضي صاحب ما کم جرم کړی وای؟ تا ولې د ازادۍ راډیو سره خبر وکړلې او موږ د میډیا تر نو ما خو مخکې میډیا ته نه وي رسوا کړی. تا په ما ولې شرعي قواله باندې تاسو ما فیصله کوله؟ د مالیه را سره ثبت لرم اوس د وزارت ریاست جمهوری دغه چې راغلی وو، حیحات چې راغلی وو، هغه مې ورکړی د مالیه ټیکټ. پسې را تېر شه، د محزن ثبت لرم، د املاک ثبت لرم، د زراعت ثبت لرم. ځمکه په دې شی نه خوړل کېږي، په دې نه خوړل کېږي چې ته چټي په چټي مکتوبونه جوړ کړو، هغه د درغاه پورې وتړه. درغاه
خانه ته به هم د محاکمو هغه پرېکړو فیصلو ته درناوی کوي، لکه څنګه چې عبدالزی صاحب وویلې. نو یې تا غوښتنه د والی صاحب نه څه ده چې تاسو
دا غوښتنه کړې چې والی صاحب ته په دې خلکو باندې زور کوي؟ تاسو ولې دې حق ته باطل ویوئ؟ ما د والی صاحب نه خاص خاص دا غوښتنه ده.
او عبدالزی صاحب، تاسو داسې امکانات لرئ؟
ګنی والی صاحب په دې موضوع خبر ده.
ما قبل نن ذکر وکړ خو شو چې مثلا ببرک د ارزو کو من کې د ورځې د ولی سر دفتر تسلګونه او حتی زرګونه رئیس راځي او پاغي باندې اجرات کیږي، غزیره تورګان ته استول کیږي. خو شو ببرک چې څنګه ذکر وکړ د دوی فارزه باندې هم ولی سر اجرات کړي دي او محاکم ته دا حل شوی دا موضوع. هغه سره قوانین دي، هغه د قوانین لمخي همیشه د خلکو مشکلاتو باندې غور او بررسی او بل اخره نهایی فیصله کوي. بیا هم باید ذکر وکړم چې محاکم په خپل اجراتو کې ډېرې مستقلې قوې په توګه استقلالیت لري. موږ په هغوی باندې د قوانینو له مخې کوم تاثیر نه لرو. ښه به دا وي که دا رور د ننګرهار حاکم د اجراتو په اړه کوم ملاحظه ولري. سترې محکمې کې د دوی موضوع ده اوس، او اوس هم زما د دوی نه هیله ده چې سترې محکمې کې دوی عمل ته دا موضوع د جریان لاندې ده. هر څه ملاحظه چې ولري د سترې محکمې د مسؤلینو سره شریک کړي او د هغې فیصلې ته د انتظار وکړي چې هغوی څه فیصله کوي. نو د دوی خبرو نه دا هم معلومېږي عثمان صاحب چې تر کومه ځایه پورې چې د ولایت مسؤلیت و ولایت مقام په دې برخه کې اجرات کړي دي او نور نو زموږ تاثیر په محاکمو باندې نشته دی. موږ د اجرایه قوې په چوکاټ کې کار کوو، هغه قضایه قوه ده.
او عبدالزی صاحب ډېره بخښه، ډېره بخښنه غواړم. دلته یوه مسله ده چې دې مسله کې خو دا به خپل هغه د محاکمو پرېکړه مو ښایي دوی دلته اسناد او شواهد هم راوړي، قوالی راوړي دي، کاپي د قوالو دي، دغه د ستر محکمې مکتوبونه دي، ټول دا موږ وڅېړل. دغه د یو تعداد دولتي مقاماتو زورواکي او خپلواکي په اتاس په ولایت کې څنګه ده؟ آیا دا دلیل کېدای شي چې یو کس له مقام او چوکۍ نه په استفادې سره د یو چا ځمکه غصب کړي؟ دا امکانات شته او که احیانا داسې کار شوی وي نو اتاس وظیفه څه ده؟
د قانون په وړاندې که څوک په دولت کې وظیفه لري او که څوک یو عادي وګړی دی، یو شان دي. هیڅ نه مرسته او همکاري د هغه چا سره چې په دولت کې دی یا هغه سره کېږي او یا چې په دولت کې نه دی هغه سره کېږي. بیا هم دا وایم چې د ولایت مقام پورې کوم مربوط مسایل چې اجرایه قوې باید تعقیب کړي، همیشه د قوانینو په رڼا کې اجرات ترسره شوي دي او د هیچ چا سره د قانون خلاف مرسته او خواخوږي نه ده شوې. بیا هم زه دومره ذکر کوم چې یو د قضیې شروعي چې همیشه کله چې څوک زیانمن شي، هغه په حقوقي برخه کې وي او که په جزایي او جنایي برخه کې وي، نو دوی مقام ولایت ته مراجعه کوي یا زموږ نورو ادارو ترګاونو ته مراجعه کوي او بالاخره سلسلتن نور ادارو ته محول کېږي. دوی سره په اوله قدمه کې مرسته شوې ده او فکر کوم د قوالو او د نورو شواهدو او مدارکو مطالعه کول او د دې صحت او عدم صحت دا هم د محاکمو صلاحیت دی. هیڅ بل ارګان نشي کولای چې پرته له ثبت و راجستر او ثبت محفوظ نه هغوی د اسنادو په ارتباط باندې یو فیصله صادره کړي چې دا سمې دي یا ناسمې دي. دا هغه جزئیات دي چې محاکم یې بررسي کوي د خپلو ثبت شوو اسنادو او مدارکو په رڼا کې او د قوانینو په رڼا کې بیا بالاخره نهایي فیصله کوي. نو زما به هیله ده عثمان صاحب که چیرې د محترم ببرک مسائل د محاکمو پورې اړه ولري، تاسو هغوی سره ارتباط ونیسئ، تر کومه ځایه چې زموږ مسؤلیت او موږ پورې اړه لرله زه فکر کوم محترم ببرک هم تایید دی موږ په خپل اجرات کړي دي.
قوالی التا مثلا پپام کې نیول کیږي او دا پریکړې کیږي دام سوال غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د څه خبره ده
کوس د غختنه څه ده دلته ستره محکمې ته راغلي کابل کې
شیبان زما ارز نه وری زما په دې بچو باندې د غاشبینو نومې خېدي د دې ببرګ نوم دی ابو سید محمد دی د خدای ملنګان دی خدشان لري د جلال آباد او د کابل او دا مدیر شیب دی د ملي عملیات او دغه دی
خاصه تاسو خاصه غختنه د والی صاحب د ننګرهار د والی صاحب نه څه
زما ناری نه وری نظم د بچو ناری وری پټه زما د پلان
نو مهرباني عبدالزه سه پارت صورت یعنی تاسو به کومه همکاري چ لازم یو د تاسو د صلاحيات او د قانون په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې هغه به تاسو اتمن ان شاء الله عملي کوي.
دیکھی زمنگ تعهد داده زمنگ موقف هم داده چې موږ ته هر دردمن او زیانمن رور چې څوک ظلم کوي یا حقوقي موضوعات د چا سره ولري او زمنګ د اجرایه قوې په چوکاټ کې کوم مسولین دوی سره همکاري نه کوي موږ ان شاء الله دوی سره همکاري کوو دوی کولای شي مراجعه وکړي. زمنګ د اجرایه قوې په چوکاټ کې چې څومره ادارې کار کوي دا دوی په خدمت کې دي. د والی صاحب دفتر بیا هم امدګی لري چې دوی ستونزه واوري او تر کومه ځای پورې چې موږ پورې تړلې ان شاء الله اجازه ده
او کور ودان دې پامانه
نو خام خام
تاسو هم کولای شئ د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره د ټلیفون له لارې خپل ستونزې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8-29-0-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې په افغانستان کې د روسي له نوي سفیر الکساندر مانتیتس کی سره غږیدلیو. خغلی سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د روسي د پنګیا چونې د کچې په اړه د ازادي رادیو اوریدونکو ته وضاحت ورکړي.
I can say that during the this 10 months of this year
زه تاسو ته ویل شم چې د 2014 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې زموږ د سوداګرۍ ګراف 260 میلیون ډالر ته رسیدي او موږ تمه لرو چې روان میلادي کال دا رقم څه باندې 1 میلیارډ ډالر ته پورته شي. روسي هم درز افغانانو سره په بشر دوستانه همکاریو کې هم برخه اخیستی ده. په 2014 کال کې دوه وار په مزار شریف او کابل ښارونو کې خلکو ته خوراکي مواد او نور د اړتیا وسایل وویشل شول. همدارز ویل شم چې په دې وروستیو کې د ایران په پایتخت تهران کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق سره د روسیې د فدراسیون لخوا د 2.8 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک شو چې هدف یې افغان ماشومانو ته د خدمتونو برابرول دي. موږ همدار سکالرشپونه برابر کړي دي. مثال په توګه په 2014 کال کې 238 افغانان د همدغه سکالرشپونو له لارې روسیې ته ولېګل شول او تر 56 کلونو پورې به هلته زده کړې کوي. په 2014 کال کې موږ همدار د نغلو د بند بیا رغونه هم بشپړه کړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د قاطع حمایوي ماموریت په نوم د ناتو نوې ماموریت پیل او دغه هیواد د ټول امنیتي چارو مسولیت افغانانو ته وسپارل شو. لدې وروسته به د افغانستان په وړاندې د روسیې نقش او دریس سوي
مون په تیر کې هم د افغان حکومت سره مرستې کړي او په 2015 میلادي کال کې به هم هغه ته دوام ورکړو. د مثال په ډول مونږ په 2010 او په 2012 کلونو کې افغانستان ته یو اندازه سپکې وسلې ورکړي. یو شمیر افغان محصلینو ته مو په روسیا کې د زده کړو زمینه برابر کړي او په همدې توګه د پولیسو او ملي اردو یو شمیر سرتیرو ته مو بورسونه ورکړي. نو ویلی شم چې زموږ مرستې به همداسې دوام وکړي، او دا چې موږ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو سره هم همکاري کوو، او هر کال هغوی ته 225 بورسونه ورکوو چې لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې وویني. زموږ دا مرستې دوام لري، او د پولیسو 125 افسرانو ته هم اوږدمهاله کورسونه چې 15 کاله دوام کوي برابروو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد په وضعیت اندېښنه وښوده. آیا روسیه له افغانستان سره د تروریزم په له منځه وړلو کې څه ژمنه لري؟
زموږ جمهور رئیس مخکې په دې اړه خبرې کړي، او روسیه له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده. موږ غواړو چې افغانستان په سوله کې خپلواک او هغه د تروریزم او نشه یي توکو څخه پاک ووینو. نو له همدې امله موږ د افغانستان سره نظامي مرستو ته ژمن یو. زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. موږ هغه 3 MI هلیکاپټر هم افغانستان ته سپارلی چې د امریکا سره مو یې تړون کړی وو، او وروسته هغه مو د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته تسلیم کړی. په همدې ډول موږ د ناټو سره د همکاریو یو ګډ تړون درلود چې د هغه په اساس مو د هلیکاپټرو پرزې د دوی په واک کې ورکولې. په همدې ډول موږ افغان پولیسو او اردو ته تخنیکي زده کړې ورکولې چې په راتلونکي کې په هلیکاپټرو کې پیدا کېدونکې ستونزې خپله برطرفه کړي. نو بنا موږ داسې همکاریو ته تیار یو. موږ اوس د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو طرح جوړولو ته منتظر یو چې د هغې په اساس د افغانستان او روسیې ترمنځ د نظامي مرستو چوکاټ روښانه کیږي. موږ هیله من یو چې افغانستان به په دې برخه کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
د ناټو د 10 کلن ماموریت په اړه چې په افغانستان کې ترسره کړ څه نظر لري؟ آیا د دې سازمان غړي هیوادونه په خپلو کارونو کې بریالي شوي دي؟
دې پوښتنې ته باید افغان چارواکي ځواب ووایي، ځکه چې تاسو ښه شاهدان یې چې په تیرو 10 کلونو کې څه بدلونونه راغلي دي. خو روسیه په دې باور ده چې بدبختانه ناټو خپل ټاکل شوي هدف ته نه ده رسېدلي، ځکه چې ویل کېده ناټو امریکا د تروریزم او افراطګرۍ د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته راغلي. تاسو وینئ چې دا هدف سرته نه ده رسېدلی. وړاندې د تروریستانو فعالیتونه یوازې د هیواد په جنوب او لویدیځ کې وو، خو اوس وینو چې تروریستانو فعالیتونه ټول هیواد ته رسېدلي دي. د تیرو 3 اونیو په موده کې موږ په کابل کې د حملو شاهدان وو. دا په دې معنا ده چې تاسو لا په امن کې نه یئ. د نشه یي توکو په اړه مې وویل چې ښه وضعیت نه لري. امریکا او ملګري ملتونه چې موږ تل ورته د همکارانو نه وایو، د نشه یي توکو په اړه یې څه کړي او کار یې څه دی؟ په داسې حال کې چې امریکا کولی شي په کولمبیا کې په دې برخه کې کار وکړي، نو ولې په افغانستان کې داسې څه نه کوي چې د نشه یي توکو او مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي؟
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، که مشخصه کړئ چې روسیه د افغانستان له لارې دغه هیواد ته نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لري.
تاسو یوې حساسې مسالې ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې پوهیږئ، متاسفانه یوه زیاته اندازه مخدره مواد په افغانستان کې کښت او تولیدیږي. د ملګرو ملتونو د مسؤولې ادارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې 244,000 هکتار ځمکه کې تریاک او خشخاش کرل شوي وو. همداراز د تولید اندازه کې هم 18% زیاتوالی راغلی چې مجبوراً 6,400 ټنه کیږي. خو موږ په دې باور یو چې د زیاتو هیوادونو یووالی او یو شان فشار کولی شي د دې ستونزې په له منځه وړلو ښه اغېز وکړي. لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل، موږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان سرتیرو ته 225 سکالرشپونه ورکړي دي.
څه فکر کوئ، ستاسو دا کار به وکولی شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي؟
هیله من یو چې همداسې وشي. ما مخکې وویل چې د ټولو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده، په دې معنا چې نه یوازې روسیه او افغان پوځیان، بلکې هغه نړیوال پوځیان چې په دې هیواد کې دي هم باید په دې برخه کې کار وکړي. ځکه چې تاسو دا مخدره مواد نه یوازې په افغانستان او مسکو کې ګورئ، بلکې په پاریس، روم، ایټالیا، جرمني او نورو ځایونو کې هم پیدا کیږي. او موږ ټینګار کوو چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره ګډې همکاري ته اړتیا ده.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې روسیه په افغانستان کې د نفوذ د پیدا کولو په هڅه کې ده. دا خبره تر کوم ځایه حقیقت لري؟
دا یو بې ځایه تشویش دی. موږ هیڅکله هم ستاسو په هیواد کې د نفوذ هڅه نه ده کړې. موږ د یو بل ګاونډي یو او غواړو چې ګاونډیان مو په سوله کې ژوند وکړي. غواړو افغانستان له اقتصادي پلوه خودکفا وي. لکه څنګه چې پوهیږئ پخواني شوروي څه باندې 140 پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې او همدغو پروژو ستاسو هیواد تر ډېره خودکفا کړی دی. په دغو پروژو کې د برېښنا بندونه او د سالنګ تونل شامل دی.
لدی مخ کې د روسي چارواکو په افغانستان کې په خوانی شوروي اتحاد د ناتمام پروژو د بشپړولو خبره کړې و. دا پروژې کومې دي او څه وخت به پرې کار پیل شي؟
مخکې مې هم وویل موږ د افغانستان او روسیې ترمنځ ګډه دوستي رامنځته کړه چې له مخې یې په کابل کې کور جوړونه پیلوو، د سالنګ تونل او د سروبي برېښنا بند بیا جوړوو، همداراز د یو شمېر افغاني موسسو بیا جوړولو ته ژمن یو، لکه د کابل ټکنالوژي انسټیټیوټ او همداراز په کابل او مزار شریف کې تخنیکوم بیا جوړو.
مزار شریف ان کابل.
په افغانستان کې د روسي سفیر خغلې الکساندر مانتیتس کی مننه لدی چې زموږ پښتنو ته ځواب ورکړ.
Thank you very much.
مستیے پرتا تل کو سر کو شنڈ مسکادا